دا مشال رادیو دا وخت د سهار لس بجې سوی نن د جمعې ورځ او د 2023 کال د جون لسمه نیټه ده. زه احمد شاه زمی او د مشال رادیو په روانه خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به د پاکستان د پارلمان ګډه غونډه، کلنی بودیجه او پر ګرانی سربیره د روانې خبرونې په دوهمه نیمای کې ځانګړی 19 پروګرام د مشال رادیو مجله وال تر سره وړاندې د دې مهال خبرونه ته ورسې. لمړی د مهم خبرنو سرچکی، د پاکستان پارلمان د انتخاباتو او احتساب قومي ادارې ترمیمي بلونه منظور کړي دي. د پاکستان مرکزی حکومت نن د 2023 درویشتم مالي کال لپاره وفاقي بودیجه وړاندې کوي او سعودي عربستان وایي د افغانستان د بشري مرستو د بنسټ پیاوړي کولو لپاره 1.5 میلیون ډالر مرسته کوي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان پارلمان د یوې ګډې غونډې پر مهال انتخاباتي ترمیمي قانوني مسوده او د احتساب قومي ادارې یانیب د 2023 کال ترمیمي قانوني مسوده منظوره کړې ده. د سینټ او قومي اسمبلی دا ګډه غونډه پرون په اسلام آباد کې وشوه. دا بلونه د پارلماني چارو وزیر مرتضی جاوید عباسي وړاندې کړل. نوموړي پر دې مهال د پارلمان غونډې ته وویل،
ہم نے موجودہ قانون سازی کا فیصلہ الیکشن کمیشن
نے، جس میں انہوں نے سازی یعنی انتخاباتی اصلاحات بل فیصلہ دا الیکشن کمیشن لخوا را لیگل شوی یو خط پا بنیاد باندے کڑے دا. الیکشن کمیشن دا دغی قانون دیرو ستونزو ذکر کڑے دے، چکما آئینی ادارہ الیکشن کمیشن انتخابات کوی کہ ہاگا دا الیکٹرانک ووٹنگ مشین سرا مطمئن ندا نو صفا انتخابات بسنگ کی گی.
اب تو ایک سوالیہ نشان ہے.
د نوو ترامیمو له مخې په انتخاباتو کې د الکترونیک ووټنګ مشین استعمال له منځه تللی او له بهر میشت پاکستانیانو د انټرنیټ له لارې د ووټ کارولو واک بیرته اخیستل شوی دی. بلخوا د نیب په ترمیمي بل کې د دې ادارې واک محدود کړل شوی او پریکړه شوې چې که د احتساب قومي اداره پر چا تور پورې کوي نو ثبوت یې باید خپله وړاندې کړي. د نیب او انتخابات ترمیمي قانوني مسوده تر دې وړاندې هم پارلمان منظوري کړې وې، خو ولسمشر عارف علوي له منظوري پرته بیرته وفاقي حکومت ته د بیا کتنې لپاره لیږلې وې. د پاکستان مرکزی حکومت نن د 2023 درویشتم مالي کال لپاره وفاقي بودیجه وړاندې کوي. ټاکل شوی چې د خزانه وفاقي وزیر مفتاح اسماعیل به د شاوخوا 9500 ارب روپیو کلنی بودیجه د قومي اسمبلی په غونډه کې وړاندې کړي چې نن مازیګر 4 بجې پیلېږي. د پاکستان نوی ائتلافي حکومت په لومړي ځل دا بودیجه تر هغه وروسته وړاندې کوي چې قومي اسمبلی په اپریل میاشت کې د پاکستان د پخواني وزیر اعظم عمران خان پر ضد د بې باوري تحریک منظور کړ او هغه له څوکۍ لرې کړ. دا بودیجه په داسې حال کې وړاندې کیږي چې پاکستان یو خوا توانایی له بحران سره مخامخ دی او بلخوا ګرانی زیاته سوې ده. د خیبر پښتونخوا د مومندو په سلاله غرونو کې لګېدلی اور نن په درېمه ورځ هم بلیږي. خیبر پښتونخوا کې د ژغورنې څانګې یو دوه دوه ویان بشارت خان نن مشال راډیو ته ویلي چې د مومندو د ژغورنې څانګې پر غړو سربیره د باجوړ او چارسدي د ژغورنې څانګې دوه ډلې سردي عسکر د ځنګلونو د څانګې غړي او ځینې ځایي وګړي د اور وژنې په عملیاتو کې برخه اخلي. نوموړي زیاته کړې چې دغه اور د جون پر اتمه د بایزي تحصیل په انارګۍ، الینګار او جړوبي درېلې په سلاله غرونو کې لګېدلی چې د تیز باد له کبله په خپرېدو دی. د بشارت خان په وینا په بایزو کې تر لګیدلې اور وړاندې د مومندو په اولس نورو ځایونو کې پر بیلابیل ورځو اورونه لګیدلی ول چې د ژغورنې څانګې کنټرول کړي دي او وژلې دي. د اور لګیدو له امله تر اوسه نه دي په ډاګه سوی. تر دې وړاندې هم د خیبر پښتونخوا په یو شمېر نورو سیمو، بلوچستان او د افغانستان د ځینو ختیځو ولایتونو په ځنګلونو کې اور لګیدلی و چې ځینې یې کنټرول شوي او ځینې لا هم بلیږي. سعودي عربستان وایي د افغانستان د بشري مرستو د بنسټ د پیاوړي کولو لپاره 1.5 میلیون ډالر مرسته کوي. دا بنسټ د اسلامي ودې ټولنې تر چتر لاندې او د اسلامي همکاري له سازمان سره په همغږي کې فعالیت کوي. د ریاض ډیلی ورځپاڼې له راپور له مخې سعودي له افغانستان سره د مرستو د دوام د ژمنې په اساس دا مرسته کوي. سعودي چارواکو ویلي چې دا پیسې به د بشري مرستو د برابرولو، روغتیا، معارف، اوبو او د غذایي امنیت د کچې لوړولو پر چارو ولګول شي. دا مرسته داسې مال کېږي چې د افغانستان اقتصادي وضعیت خورا زیات خراب دی او میلیونونه افغانان کافی خواړه نه لري. دا او تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه. خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل. لکه څنګه چې تاسو واوریدل، د پاکستان سینټ او قومي اسمبلی ګډې غونډې پرون د انتخاباتو او احتساب قومي ادارې یا نیب د 2023 کال ترمیمی قانونی مسویدو منظوری ورکړی ده. د نو بدلون لمخې په انتخاباتو کې د الکترونیک ووټینګ مشین استعمال لمیانځ تللی او له بهر میشتو پاکستانیانو د انټرنیټ له لارې د ووټ کارولو واک بیرته اخیستل شوی دی. بلخوا د نیب واک محدود کړل شوی دی. په دې اړه نور حال له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال ګوهر مسید راکوي.
د جون په نهمه د قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف په مشرۍ کې د قومي اسمبلی او سینټ ګډه غونډه وشوه چې پکې د اولس مشر ډاکټر عارف الوی له اړخه په انتخاباتي ترمیمي بل او قومي احتسابي بل باندې لګولي اعتراضونه ختم کړل شول او د سو نورو بلونو په ګډون دغه دوه بلونه هم پاس کړل. دغه بلونه پارلماني وزیر مرتضی جاوید عباسی وړاندې کړل او قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف ووټونه وکړل. په دې موقع مرتضی جاوید عباسی وویل چې په انتخاباتي اصلاحاتو بل او قومي احتسابي بل یعنی نه په اړه چې اولس مشر عارف الوی کم اعتراضات کړي دي هغه د آئین برخلاف دي. د زیات کړه
هم نه موجوده قانون سازی کا فیصله الیکشن کمیشن کے خط پہ کیا ہے جس میں
قانون سازی یعنی انتخاباتی اصلاحات بل فیصلہ دا الیکشن کمیشن لخوا را لیگل شوی یو خط په بنیاد باندې کړي دا. الیکشن کمیشن د دغه قانون ډیرو ستونزو ذکر کړي دي چې کما آئینی اداره الیکشن کمیشن انتخابات کوي هغه دا الیکٹرانک ووٹنگ مشین سرا مطمئن نه ده نو صفا انتخابات بسنګ کیږي.
اپنے بے بنیاد خدشات کا اظہار کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک سوالیہ نشان ہے.
دا غنڈے پا وقت دا تحریک انصاف دا پارلیمان اخز غڑیو دا پارلیمان دننا او بہر دا خپلو پلویانو سرا احتجاج وکڑو. د موکې د پی ټی آی د قومي اسمبلی غړی کمل شوزب خبریالانو ته وویل چې حکومت د عام ولس لپاره ورځ تر بل ستونزې زیاتوي او داسې قانونونه جوړوي چې د سو کورنیو په سیاست باندې قبضه مضبوطه شي. د پارلیمان په ګډه غونډه کې ظلم او زیاتوب روان دی. نن په پارلیمان کې ای وی ایم قانون ختم کړل شو او په بهر هیوادونو کې مشته پاکستانیانو د ووټ حق هم ورته ختم کوي چې د چا په ډالرو باندې پاکستان چلوي هغه ته حکومت د ووټ حق هم نه ورکوي. په هیواد کې ګرانی ډیره زیاته شوې ده. غریب خلک د غریبۍ د لاسه ځنونه مړوي. زمونږ حکومت دوی وران کړو او ویلې چې مونږ به ګرانی ختم کړو. یاد دوی چې 13 میاشت د الیکٹرانک مشین په ذریعہ په انتخاباتو کې ووټ اچولو او د نیب په اړه قانونونه د قومي اسمبلی او سینټ په ګوشي ګوشي غونډو کې پاس کړي شوي وو خو اولس مشر ډاکټر عارف الوی په اعتراضات لګولي وو چې دغه قانونونه غیر مناسب دي او بغیر له پاس کېدو دغه بلونه واپس کړي شوي وو. خو د پاکستان آئین تر خولاندې چې دغه بلونه په ګډه غونډه کې پاس شول نو بیا ورته د اولس مشر د منظورۍ حاجت پاتې نشو. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
زموږ غل مشال رادیو سخاوري او سرځو د پاکستان د وفاقي بجټ پر لور. د پاکستان خزانه وزیر مفتاح اسماعیل تر کلندي بجټ وړاندې د هیواد اقتصادي سروې خبره کړې ده. د دې د ساويس تر مخه د ډیرو قرضونو لکبل د پاکستان اقتصادي وده غیزمنه شوې ده او تجارتي خساره 540 ارب ډالر تر رسیدلې ده. تمه ده چې د وزیر اعظم شهبا شریف په مشرۍ اسلامي حکومت د 2022-23 مالي کال لپاره د 9.5 ارب روپو بجټ نن اسمبلی ته وړاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د پرمختیایي پروژو پر تلا د پاکستان په دفاعي بجټ کې د ممکنه اضافې په اړه پر ټولنیزو رسنیو بحثونه او نیوکې شوې دي. په دغه نور تفصیل د شاهین بنیری په راپور کې اورو.
د خزانه وزیر مفتاح اسماعیل پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د اقتصادي سروې وړاندې کولو پر مهال ویل چې روان کال د ملک په مجموعي پیداوار کې د ود شرح 15.9% پاتې شوې ده، خو د کرنٹ اکاؤنٹ خساره له قابو وتلې ده او د قرضو ورکولو توازن ګډوډ شوی دی. نوموړي زیاته کړه چې یو وخت کې د پاکستان درآمدات د برآمداتو نیمایي وو، خو اوس 40% پاتې شوي دي او تجارتي خساره 45 ارب ډالر ته رسیدلې ده. تم دا چې حکومت د کال 2022 او 2023 لپاره مالی بجټ نن قومي سملې ته وړاندې کی. د دې بجټ لویه برخه به چرته خرڅ کیږي. په دغه اړه په اسلام آباد کې د پرمختیایي اقتصاد د مطالعاتو د مرکز څېړنکار کریم خان وایي چې د 9.5 تریلیونه روپو په بجټ کې د دفاع لپاره 1.6 تریلیونه روپۍ او د پرمختیایي پروژو لپاره 800 بلیونه روپۍ کې خودي شوې دي. نوموړی زیاتوي
بجټ ایکسپیکټډ کم دی د راتلونکي کال لپاره، نو هغه 9.5 تریلیون ټوټل د بجټ خرچه به وي په راتلونکي کال لپاره، او په هغې کې 4.2 تریلیون روپۍ چې کم دی نو د قرضې واپسی او د قرضې د سود ادایګۍ په مد کې ایکسپیکټډ دی چې کېښودی به شي. 1.6 تریلیون چې کم دی دا ډیفینس ایکسپینډیچر دپاره ایکسپیکټډ دی چې کېښودی به شي. کم چې ډیولپمنټ یا ترقیاتی بجټ حجم دی هغه 800 بلیون روپۍ دی.
د اقتصادي سروي وړاندې کولو پر مهال د خزانه وزیر دا هم وویل چې ډیره موده وروسته د پاکستان د زر مبادله ذخیره لس اربا ډالر څخه 9.6 بلیونه ډالر ته راپریوتی دي. په عین حال کې په سوشل میډیا په دفاعي بجټ کې د ممکنه اضافه په اړه بحثونه او نیوکې هم شوې دي. په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې خبریال نوید صدیقی وایي چې په دغه اړه نیوکې او بحثونه کیږي، خو په دفاعي بجټ کې څه اضافه د شیانو د بیې لوړېدو یا انفلیشن له وجې شوې ده.
15% ډالر ګران شوی دی او روپۍ چې دا هغه غورځېدلې ده، ګراني ډېره زیاته ده. هغه به خپل مخې ته دا شی ایږدي، دا تصویر، نو دې نه پس به حکومت انفلیشن مطابق به څه اضافه کوي د پاکستان په دفاع په بجټ کې. 1300 کال راسه 13 او 19 اربا ډالر چې دی انډیا د جدید وسلې په خریداري باندې خرچ کړي او پاکستان صرف 2% خرچ کړي. نو د حساب سره وګورئ نو په سوشل میډیا کې کومه خبره چې روانې ده پاک فوج باره کې هغه ټیک نه دي، او کولیشن فنډز چې دی نو هغه 13-2 کال سره هغه موږ ته نه ملاو شوی امریکای نه. نو مسلې ډېرې دي.
د اقتصادي چارو پوهان وایي چې د زر مبادله په ذخیرو کې د کمی، بهر ملکی قرضو او بد انتظامی له کبله پاکستان د جدي مالی ستونزو سره مخ دی، او د بجټ د اهدافو پوره کول یوازې هغه وخت ممکن دي چې د پیسو نړیوال صندوق یا IMF پاکستان لپاره د قرضو پروګرام په بحالولو رضا شي. په اسلام آباد کې د سنټرل ایشیا ریجنل اکنامک کوآپریشن انسټیټیوټ څېړنکار ډاکټر غلام سمد وایي چې IMF د قرضو د پروګرام پر ځای کولو لپاره پاکستان ته ځینې شرطونه ایښي دي.
IMF دا ډیماند کوي چې تاسو باید اپ ټو 25-30 یا 30 روپیز پورې پټرولیم لیوی لګوي، او دغه شان ان ټاپ اف دیټ تاسو باید جی ایس ټی چې کم 17% ته دا به هم لګوي. نو غي سره بس تاسو چې کم په حال گیپ ته هغه به پوره کیږي، دا به تقریبا 70 روپیز نور هم چې کم دی نو دا به ګرانیږي. اوس پولیټیکل گورنمنٹ ته هغه هم چې کم دی پاسانه ته تیار نه دي. دویما غټ شرط چې کم دی هغه د ټیکسیشن کې ریفارم. دریم جی IMF ته دا ویلي دی پاکستان ته چې تاسو څومره IPPs دی انډیپندنت پاور پروډوسرز دی دته په یو نظر ګورئ، تاسو چاینیز والو چې کوم پرفرنسز ورکوي دا مور کوي.
د پاکستان د اقتصادي سروي تر مخه د پاکستان د اقتصادي ستونزو یو لوی علت دا هم دی چې د توانای د بحران لکبله سنتونه ودریدل دي. سروي وایي چې په پاکستان کې 80% سنتونه له بهره سامان راوړي د مقامی ضرورتونو پوره کولو لپاره ترې شیان جوړوي، او دا سه سنه جوړوي چې بهر هیوادونو ته ولي ګلشي او پیسې ور باندې وګټل شي. د یادونه وردا چې په پاکستان کې رواني سیاسي بیقراری او بدامنه هم په اقتصاد بد اغیزې پریخي دي.
دا مشال ریډیو دا
زموږ غل مشال راډیو خبري په همدې موضوع کې پاتې کیږي. په خبر پرتوخای کاروباریان او عام خلک وایي چې حکومت د ارزاني راوستو پر ځای ګراني قابو کړي چې عاملس ګټ ورسخه واخلي. د دوی په وینا دوی نه ګڼي چې پر روان وفاقي بجټ کې به د ورځني استعمال شان ارزانه سي، بلکې اندېښمن دي چې نوي ټیکسونه به ولګيږي. د مشال راډیو خبريال شهنواز ترګزي په دې اړه له بیلابیلو کاروبار کوونکو عوام خلکو سره خبرې کړي چې تاسو یې اوریدو ته را بولم.
داسې معلومات چې بجټ کې به نوي ټیکسونه لګي او یا نه، څومره د خساري او یا تاوان بجټ بوي، نوی کوم رقم د ترقی کارونه یا بیا د عوامي فائدو لپاره به کوم نوی پروژکټونه شروع کیږي او یا نه لا هم نشته. خو بیا هم کاروباریان او عام خلک ورته په څه نظر ګوري؟ ماشال ریډیو د کاروباریانو او ځینې نور خلکو سره خبرې کړې دي. د پېښور متری سیمې اوسیدونکي او دکاندار جناب شیر ماشال ریډیو ته ویلي د دې راتلونکي بجټ نه زیات تمدار نه دی، چې ګینه د عوامي خېګړې لپاره به پکې څه شامل شوي وي. ناغه څنګه
او مشکلات دا دی چې په تروړه په 1300 روپۍ وساغه 1650 لته لید سره ټیمه 1700 روپۍ واغه 2700 لاړه. نو بچ دا سالات منګ یینو چې پیټول ورس په ورس خيږي سینځي خيږي مشکلات زیاتی ګنو دا توقوت نه رو چې دا برزان کی.
پاکستان کې د نوی اتحادي حکومت دراتلو وروسته دا اولنې بجټ دی چې دغه حکومت له خوا به وړاندې کیږي. د جون په نامه د وفاقي ریوینیو بورډ چیرمن عاصم احمد په اسلام آباد کې د میډیا سره خبرو کې ویلي راتلونکي بجټ به د عوامو د فائدې لپاره وي. د جیو ټي وی د پانه د خبر تر مخه د بورډ سرچینو دوی ته ویلي د بجټ کې ځینې ټیکسونه کم شوي او ځینې پکې ختم شوي هم دي. خو دغه خبرې تصدیق چې آیا دا حقیقت دی او که هسي اټکل دا به د بجټ دراتلو سره معلومه شي. نیاز ولی خان په میچنې پول کې خپل د بجلی او د سامانونو جوړولو کاروبار کاوه. دغه تل د ترانسفارمر او کارخانو ته بجلی پور کون کې ماشينانو د مرمت مصری خان ده. خوای نن سبا یوازې د بجلی او چارج کیدون کې بیټری ترمنځ د یو پی اس نومې ماشين مرمت او یا خرڅناستي
بجلی کوم تاسو نشته دی. بجلی کوم خپل جوړو دغه سوک سولر سیستم کوو سوک انورټر لگاوه زمونږ روزګارونه ودرې د بجلی نه غیر منګ بچ کم پترې په 100 روپۍ کیلو هغه ساغه په 1300 روپۍ کیلو لو ترانسفارمر کې چې کم لګي کم چې په یو بی اس کې لګي کم چې زمنګ ټول روزګار دغه په 3 سره دی کم ماتمبه بچ منګ په 100 روپۍ کیلو هغه ساغه په 2500 روپۍ لوکل تارالو زمنګ روزګارونه درې څوک شې نه لې.
عامر شاباز د مټ مغول خیل شوقد روسیدون کې دي په عبدالولی خان پوهنتون کې په کمیسټري مضمون کې د بی اس نومي ډیګري زده کړې کوي. مشال ریډیو ته وای بجټ کې دي د تعلیم لپاره پیسې مقرره شي.
خلک فیسونه نشي جمع کول د خپل جیب تعلیمونه ډیر زیات ګران شوې دي. په یونیورسيټانو کې تعلیمونه خلک نشي کولې د دې د وجه شې دي عام خلک چي دي بلکې ډیر زیات خلک هغه د تعلیم نرورو په شابه نه روان دي.
د کوز محمد زمانه چیروي د نوي اتحادي حکومت نه وړاندې او وروسته هر هفته د خوراکي شیانو قیمتونه زیاتېږي او نوي نوي ټیکسونه لګي. زمانه چیر د حکومت ووختل
نو بس پاره کې غو زمنګ دا مطالبه ده د حکومت نه چې د کم د خوراک ساک سامان دي چې په دې کې مدله چې رایتو کې او دې ریټونه خکې او عوامو ته ریلیف د دې ورکی تا ووري ده.
دغه مختلف فکر لرونکو ته پراتلونکو بجټ کې کوم داسې امید خو ښکارن شو چې ګینه ګرانی به قابو شي د خوراکي او غیر خوراکي شیانو قیمتونه ورسره کم شي. د جون په لسمه په بزنس ریکارډ ورو رسپانه کې د چاپ شوی خبر تر مخه وزیر خزانه مفتا اسماعیل په نهم جون ویلي د ګرانی قابو کولو د پاره حکومت په سرکاري افسرانو او د وفاقي کابینه 40% د تیلو خرڅونه کم کړي. بهر ملکونو ته په سرکاري خرڅ تګم بند کړي او خپل دفترونو ته په فرنیچرو یا ځینو نورو شیانو اخستلو باندې هم لګولې دي. شانواز ترغزه مشهد ریډیو پیښور.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې
زموږ اخلا مشال رادیو خبري. په پاکستان کې د پېټرول او ډیزل له نرخونو لوړېدو سره سم د ترانسپورت کرایې هم زیات شوې دي. د پېښور او ترخم ترمنځ سورلې وړونکو موټرانو ډرایوران وای چې عام خلک اضافي کرایې نه ورکوي چې لکه بلې د دوی پر کار اغېز شوی دی. بل خو لسی وګړي او کارګر هم لزیاتو کرایو سرچکوي او د پېټرول او ډیزل د ارزانه کېدو غوښتنه کوي. په دې اړه نور تفصيل د مشال رادیو خبريال فرهاد شنواری راکوي.
د پېښور او تورخم ترمنځ ټیکسي ګاډي چلوونکي ډرایوران وای چې پېټرول او ډیزل نرخونه لوړېدو سره دوی هم له مجبورۍ خپل کرایانې زیاتې کړې. دوی وای سورلې نوې کرایانې ورکولو ته تیار نه دي او دې سره کار هم رقم شوای. د پېښور په کارخانو ټیکسي سټینډ کې ځنې ډرایورانو مشال ریډیو ته وویل
نامام محمد وقار دو اس پېټرول دا لاته چې بس ټول خلک دمره مجبوره شوی چې چا موټر ودارالې او څوک را درومي خو کلی کین سړی تنګيږي نو بس درومو را درومو چې پاتې کیږي نه نو دمره منګای خلک هم په خپل عمر کې نه لیدلی او نم سوچ راغلی
صادق شاه پټرول خو حد نه وتلې دي بس حد نه وته چولو گاډي تې نشي چولای مزدورې شته نه نو اوس درې سو کرینو درې سو خو چې بیا غن راځي لنډی کوتل نه بیا واپس زی نو ول ستل سو خو دا صرف پټرول وای بس مخکې خو به مخکې شته درې سو خو شه اوس باخلو د 1500 روپۍ نه پر خو نو بس دا خو هر چاله مشکل ده نه چې پټرول ګران شي هر چاته مشکل ده
یاسر خان هر ورځ مزدورۍ لپاره د نوخار نه جمرو ته ځي او دی وایي پټرول او ډیزل نرخونه لوړېدو سره کرایانې پرې زیاتې شوې او په دوی هم اغیز کړی
زه نوخار نه ځم راځم دلته جم کې زیاړی کوم جمرود کې چې زه راځم زموږ تقریبا 350 روپیا کرایې لګي نو بس په موږ دغه اثر کړی چې مثال مخکې موږ 150 لګې دین زموږ اوس 300 لګي یو په ډبل ده منګره کلی نه را روان شو کلی هم لوکل گاډی کې نشل 100 روپیا کری رانه غوالی بیا راغځنه په خبر ته راشو 100 روپیا غوالی بیا په خبر نه جاس چوکا پور راشو تل نه بیا سوزکی کې راکینو دلته کوشه دې نه گاډی کې بیا جمروت تزو 4700 گزاره غو پکې نه کیږي غصه پکې مجبوری ده جن پایا در غړول خو بغوالی
په پاکستان کې د ترانسپورت کرایانه په داسې حال کې زیات شوی چې په دې ورستو کې حکومت په پټرولیم مصنوعاتو باندې رعایت یا سبسډي ختمه کړي حکومت د مئی په شپږویشتمه او بیا د جون په دویمه نیټه د یو لیټر پټرول او ډیزل نرخونه دیرش روپۍ لوړ کړي دا مهال په پاکستان کې د یو لیټر پټرول نرخ څه د پاسه 209 روپۍ او د ډیزل یو لیټر نرخ څه د پاسه 204 روپۍ دی حکومت وای دا ګامې د پیسو د نړیوال صندوق IMF د پور د پروګرام بحاله لپاره اخیستی فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
دا مشال ریډیو دا
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري د خبر پرځخه د تعلیم محکمې د صوبې په میدانی سیمو کې د میاشت لاولې نیټه څخه د شاوخوا 2.5 میاشت لپاره د سکولونو رخصتي اعلان کړې دي خو ځینې شخصي سکولونه اوس هم خلاص دي د ځینو زده کوونکو میندې او پلرونه د رخصتي مخالف دي خو ځینې نور بیا وایي چې د حکومت له اعلان سره سم دي ټول سکولونه وتړل سي ځکه پر ګرمۍ سربیره د بجلی لوډ شیډنګ هم زیات شوی دی په دې نور حال پېښور د مشال رادیو خبريال شبیر احمد جان راکوي
صوبای حکومت د جون لومبه نیټه نه صوبه کې ټول پرایویټ او سرکاري سکولونه د تړلو اعلان کړو خو بیا ځینې پرایویټ یا شخصي سکولونه داسې هم دي چې د حکومت دا اعلان باوجود ماشومان سکولونو ته راغواړي په دې اړه مو صوبه کې د پرایویټ سکولونو د اتحادیه پن یا پرایویټ اډیوکیشن نتورک یو غړي سجاد احمد سره تماس ونیول نو دوی مشال لیډو ته ویل چې دا یو څو سکولونه داسې دي چې هغې خپل میاشتنی امتحانونو لپاره واړه راغواړي زیات
تر سکولونه خو بندي صرف بعضي سکول داسې و چې دا ایم روانو نو بس هغه پم یو یو پیپر لراتلو او 9 بجې به چټی کوله تقریبا چغم باندې شو زکه یو احساس کوینو داسې چې دا وی ایگزام شروع نو د تاغي بجې نور څه چې کوم دغه نوټیفیکیشن شوی دا غي مطابق ټول سکول چې کوم دیغه ویکیشن چې کوم دیغه ورکړی دي
ځین مور پلانونو تر مخه د کرونا وباله وجې ډیر وخت د ماشومان زایې شوی دی او واړو کورونه کې رواني هم کوي نو به سکولونه خلاص وساتل شي خو بیا داسې مور هم شدی چې وای ګرمې ډېره دا لوډ شډینګ هم سیوا دی او د دوی په وینا زیاتره شخصي سکولونه د لپاره خلاص وي چې دا وړونو د چټیانو فیسونه راغون کړی محمد کاشف وای
او د دومره سخت ګرمۍ کې ور سره د دومره لوډ شډینګ کې سکولونه کولو دي دا پرایویټ سکولونه والا د خپل فیسونو د لپاره سکولونه نه بندوي او واړه سکول ته بوزي نو موږ به د خپل بچو د ژوندګول خاطر دا فیسونه هم ورګو څنګه چې موږ 13 ځله هم دغه سکړی دي او بندو سکولونو موږ نه فیسونه غسل شوې دي نو موږ به د ځله بیا هم دغه سی وکړو خیر دی موږ فیسونه ورکو خو د لیدې چټیانې ورکی دغه چې ګرمۍ انتهایی زیاته بجلی نشته
ولې په دې اړه موږ شکل د شخصي سکولونو لپاره جوړ سرکاري محکمه پی ایس آر ای یا پرایویټ سکولز ریګولیټری اتارټی مشر شاسوت خانو پختل نو دی مشال لیډو ته ویل چې د لومبي جون نه د دوی کسان روزانه زی پزی ګرځي او د سکولونه ګوري او ځنیو شمیر سکولونه جرمانه کړي هم دي او وايي تر دې باوجود هم چې د سکولونه کولو عمومي نو پزت به کاروي خامخا کوي
ریګولر انسپکشن کې دی په ډیلی بیسز باندې د یکم جون نه ستارت شوی دی زمونږه او تقریبا څلور شپږ سکولونه راسي دي چې کم کولاو نو اغه باندې مونږه فاین هم لګولې ده پکې او اوسم دا شروع دي خو چې ثابت پورا صوبه دا او زمونږه صرف پروینشل سٹاف ته مونږ سره نو په اغه کې اغه انسپکشن او ویزټ سکول برانچ شي د ډیسټریکټ اډمنستریشن سره اغه تا ڈی سی تا لیټر پکې او کو چې را دادا سکول نو کولاو دي لحاظ تاسو دا سکول نه نو دا زمونږ طرف اقدامات چې شوی دي په دې سلسله کې
د پامول دا د خیبر پختونخوا ابتدایي او ثانوي تعلیم محکمې د صوبې میدانی علاقو کې د ګرمۍ شدت زیاتېدو وروسته د ټولو سکولونو د تړلو اعلان کړو چې تر مخه به د لومړي جون نه د اگست 14 منټه پورې دغه ټول شخصي او سرکاري سکولونه بند وي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
د مشال ریډیوي مجله
په لسنی مو بجو
هارون باچا هنري غړې
په یو بجا
تان دهلې
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم درو بجو
حجرا
په درینی مو بجو
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو
زموږ غل مشال ریډیو خبري اوزو کراچی ته په کراچی کې ناڅرګند کسانو د هندوانو پر یو مندر برید کړی او تاوانی ورسولې دي. پولیس وایي چې پر مندر د جون پراتم هغه وخت برید شوی چې کله هلته د رنگ کولو کار روانو. د کراچی په کورنګي سیمه کې ځینو هندوانو مشال رډیو ته ویلي چې دوی ته لوړاندې لا په مندر کې د رنگ کولو پاړه دړکې ورکول کېدلې، خو پولیس وایي چې په پیښه کې د ککړو کسانو لټون یې پیل کړی دي. په دې نور حال د مشال رډیو خبریال نیاز علي خان له کراچی څخه راکوي.
د کراچی پولیس وایي چې د خار په کورنګي سیمه کې د جون په اتمه نامعلومه کسانو د هندوانو په یو مندر گزارونه کړی او تاوان ورته رسولې دي. د کراچی د کورنګي پولیسو تانی مشر یا ایس ایچ او فاروق سنجرانی د جون په نهمه مشال ریډیو سره په خبرو کې دا پیښه تایید کړې او ویلي چې پیښه هغه وخت رامنځته شوې ده چې شیری ماری ماتا په نوم جوړ مندر کې د رنگ کولو کار روانو. پولیسو د نامعلومه کسانو په ضد مقدمه درج کړې او پلټنې پیل کړې دي. دی وای چې دا پیخه پرون دمای په اتمه ماسپخین دونی می بجې شوی. څلور پنځه کسان مندر ته ورغلی، گزارونه کړی او مندر ته تاوان رسولې. د پیخه مقدمه د نامعلومه کسانو په ضد درج شوی، خو تر اوسه پکې کوم گرفتاری نه ده شوی. موږ پلټنې پیل کړې دي. په پیخه کې مندر ته ډیر تاوان نه ده شوی، لږ تاوان شوی دی. بلخوا د کراچۍ په کورنګي سیمه کې اوسیدونکي د هندوانو ټولنې سره تعلق لرونکو د نوم نخودو په شت مشال ریډیو ته ویلي چې د وړاندې نورته د مندر کې د رنگ کولو په اړه دړکې ورکولې کېدی. هغوی دا وکړي چې پولیسو ته هم خاص ورکړې وو، خو پولیسو د معمول په څیر هیڅ مرسته ونه کړه. هغوی ویلي چې موږ نه غواړو چې په دې پیښه کې مخې ته راشو، ځکه چې بیا زموږ ژوند ته خطر ده او موږ نشو دلته پاتې کېدی. خو پولیسو بیا دغه تورونه ردوي او ویلي چې هندوانو ټولنې ورته هیڅ خاص نه دی کړی او نه وسه اندېښنه خودلې ده او دا د تخریب کاری پیښه نه ده. بلخوا د سند انرژي صوبایي وزیر امتیاز شیخ ته جون په نهمه مشال ریډیو سره په خبرو کې دا پیښه غندلې او ویلي چې سن حکومت د پیښې سخت نوټس اغستې دي. د کورنګي سیمې پولیسو اس اس پی څخه د پیښې راپورټ غوښتنه هم شوې ده.
اوس پر ګورنمنت کاروایی کر رہی ہے، اوس پر اس اس پی کو ہدایت بھی جاری کر دی گئی ہیں.
دی وای چې حکومت په دې اړه ګامونه اخیستي او اس اس پی ته ہدایت جاری کړې شوې دي. د ککړو کسانو په ضد با سخت اقدامات وشي او که په سیمه کې هندوانو ته کومه اندېښنه وي، سن حکومت په دوی ته بشپړ ډول تحفظ ورکوي. په پیخه کې تورن کسان به ډیر زر ونیول شي او موږ هڅه کوو چې بیا دا ډول پیخه ونشي
او انګریب لوگ بھی پکڑے جائیں گے اور ہماری کوشش ہے کہ آئندہ کوئی اس طرح کا واقعہ نہ.
پاکستان کې وخت په وخت د هندوانو په مندرونو یا عبادت په ځایونو دا ډول پیخه رامنځته کیږي. تیر کال په اگست کې د کراچۍ په ګلشن اقبال سیمه کې په یو مندر نامعلومه کسانو برید کړی وو، زیان ورته رسولې وو. پولیسو چې مقدمه درج کړې وو او په پیخه کې شپږ تورن کسان نیولي هم، خو بیا د پولیسو لخوا د هیڅ ثبوتونو نه لرلو له امله عدالت ټول کسان خوشی کړل. او بیا د کال 2000 په نومبر کې د کراچۍ خار په لیاري سیمه کې ګڼ شمېر کسانو په یو مندر حمله کړې وه او بیا پولیسو د تورنو کسانو په ضد تر هرګرۍ ضد مادې لاندې مقدمه درج کړې وه او 21 کسان یې په دغه مقدمه کې نیولي وو، خو اوس ټول کسان په ضمانت خوشي دي. تیر کال په اگست کې د پاکستان په پنجاب صوبې صوبے پر رحیم یار خان ضلع کی گن قہر جن خلق ورغلے وو او د ہندوانو په مندری برت کڑے وو مندر تے زیان رسولے وو د بشری حقوقو د سار نړیوالې ادارې ہیومن رائټس واچ روان کال پر سر کی پخپلی او راپور کی په پاکستان کی په مذهبی ازادیو اندیښنه سرګنډی کړي او ویلی وو چې د هندوانو او نورو اقلیتی ډلو باندې د زیاتیدونکو تشدد د مخنیوي لپاره د حکومت ګامونه پورته کړي. په پاکستان کې د هندوانو یا نورو اقلیتی ډلو سره د زور زیاتی او د هغو د عبادت په ځایونو دغه ډول پیښې زیاتره په پنجاب کې رامنځته کیږي. د کال 2018 د سرشمیرنې لمخا په پاکستان کې 15 لکه او 95,000 څخه ډیر هندوان اوسیږي چې له دې څخه 3 لکه ډیر په سن کې ژوند کوي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په پېښور کې د سهار 9:00 سوي دي. ساسو پام د مهم خبرونو د لنډیز اوریدو پر لور راګرځوم. د پاکستان پارلمان د انتخاباتو او احتساب قومي ادارې ترمیمي بیلونه پرون منظور کړي دي. د نو ترمیمو له مخې په انتخاباتو کې د الکترونیک ووټنګ مشین استعمال له منځه تللی او له بهر میشت پاکستانیانو د انټرنیټ له لارې د ووټ کارولو واک بیرته اخیستل شوی دی. بلخوا د نیب په ترمیم بیل کې د دې ادارې واک محدود کړل شوی او پریکړه شوی چې که د احتساب قومي اداره پر چا تور پوری کوي نو ثبوت یې باید خپله وړاندې کړي. د پاکستان مرکزي حکومت نن د 2022-23 مالي کال لپاره وفاقي بودیجه وړاندې کوي. ټاکل شوی چې د خزانه وفاقي وزیر مفتاح اسماعیل بش د شاوخوا 9500 ارب روپیو کلنی بودیجه د قومي اسمبلی په غونډه کې وړاندې کړي چې نن مازدیګر 4:00 پیلېږي. د خیبر پښتونخوا د مومندو په سلاله غرونو کې لګیدلی اور نن په دریم ورځ هم بلیږي. خیبر پښتونخوا کې د ژغورنې څانګې ویان بشارت خان نن مشال لړی ته ویلي چې د مومندو د ژغورنې څانګې پر غړو سربیره د باجوړ او چرسدی د ژغورنې څانګې دوه ډلې سرحدي عسکر د ځنګلونو د څانګې غړي او ځینې ځای وګړي د اور وژنې په عملیاتو کې برخه اخلي. سعودي عربستان وایي د افغانستان د بشیر مرستو د بنسټ د پیاوړ کولو لپاره 1.5 میلیون ډالر مرسته کوي. دا بنسټ د اسلامي ودې ټولنې تر چاتر لاندې او د اسلامي همکاري له سازمان سره په همغږي کې فعالیت کوي. استاد پام د ځانګړي اونیز خبرونې مشال رادیو مجلې پر لور راګرځوم. مشال رادیو مجله هر اونۍ ساسو لپاره زموږ همکار نجیب امیر وړاندې کوي. نو راځي چې ورته غوږ شو.
د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجلې ګران اوریدونکو د خپل قربان نجیب عامر سلامونه قبول کړي. دا نوی مهم په خبرونه کې مهم مطالب درته د خبرېدو لپاره چمتو کړي دي. نو که وخت لرې را سره پاتې شي او خپل ادبي تنده خړوب کړي. د پکتیا په مرکز گردیز کې د کتاب لوستنې اونۍ په پار د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د کتابونو نندارتون جوړ شو. د پکتیا اوسیدونکو د کتاب لوستنې د دود د عامولو په لاره کې د دا ډول پروګرامونو جوړول ګټور بلل او له اړوندو ادارو یې وغوښتل چې د دې پروګرامونو لړۍ ولسوالیو ته هم وغځوي. نور حال د نجیب الله لو خیل پر رپورٹ کې
د پکتیا د گردیز خار په عمومي څلور لار کې د کتاب لوستنې یونې د مانځنې په پار د دی ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست په نوښت د کتابونو نندارتون جوړ شوی و. د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوی خالقی رحمزی مشال راډیو ته ویل لدې کار مخه کتاب لوستنې ته د خلکو هڅول دي.
موږ د کتاب نندارتون چاوک ته راوړو تر څو پر عام خلکو کې د لیوالتیا پراخه کو. کتاب ته خلک راوهڅو، مطالعه ته راوهڅو او دغه تشویق کې پیدا کو. متاسفانه سه خلک د ټولنیز شبکو لامل د کتاب څخه ډیر لرې سوي دي. هڅه کوو چې په دغه برخه کې خلک لاوهڅو، کتاب ته راجلب کو، د اخبار لوستنه ته راجلب کو او علمی ډګر پیاوړتیا ته وهڅو.
د پکتیا اوسیدونکو او د نندارتون ګډونوال د اقدام سای او د ورته نورو پروګرامونو د جوړولو غوښتنه کوي. د پکتیا اوسیدونکو انور شاوی
هغه ټولنه کامیابې چې هغه کتاب سره تعلق ساتي، کتاب سره تړاو لري، هغه کامیاب دی. په نړۍ کې ګورو هغه دولتونه په نورو ملکونو باندې بچیان کې چې هغه کتاب سره تعلق دی زیاتی، کتاب کې پوهه لري. موږ په ټول ملت باندې غږ کوو، په خاص کر په ځوانانو باندې چې مطالعه وکړي. کتاب د ژوند ملګری ده، کتاب د انسان ظرفیت جوړوي، کتاب انسان کې استعداد پیدا کوي.
د پکتیا یو زده کوونکی عاشق الله وایي دا ډول برنامې زده کوونکي او محصلان هڅوي چې کتاب لوستنه کې نور هم کوښښ وکړي.
موږ ډېر خوشحاله یو، باید داسې پروګرامونه نور هم لا پسې زیات شي چې تر څو زده کوونکي وهڅیږي چې د درکم ته پروګرامونو ته راشي او مطالعه وکړي او دوی وهڅیږي چې کتاب سره مینه پیدا کړي. او موږ ګورو چې زیاتره زده کوونکي د کتابو سره خلک کتابونه لري پاتې دي.
د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي دوی په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې د دې ولایت په زرمت، سید کرم او څمکنۍ ولسوالیو کې هم کتاب لوستنې ته د خلکو د هڅونې په موخه د کتابونو ورته نندرتونونه جوړ کړي.
اسی خو د فبروری 28 د مورنۍ ژبو د نړیوالې ورځې په مناسبت په ټوله نړۍ کې لمانځل کیږي، خو په افغانستان کې فرهنګیان د مئی 29 د پښتو د ورځې په توګه لمانځي. په دې ورځ دوی ژمنه کوي چې د خوږې پښتو لپاره به نه ستړي کېدونکي ګامونه پورته کوي. زموږ همکار عصمت ساروان په جرمني کې میشت فرهنګیال احمد ولی اسکزي سره په همدې اړه خبرې کړي او په سر کې پوښتلی چې د پښتو د ورځې لمانځلو ته دوی څنګه ګوري.
زما په شخصي نظر خو دا ګټور کار دی. نظرونه دوه دي، یو هغه کسان دي چې له مینې څخه او له اخلاص څخه او له حرص څخه وایي چې دغسې ورځې لمانځل که عملي کار ورسره ملګری نه وي دغه منتقدین دي چې دا وایي چې ګټه نه کوي، او بل اړخ بیا کسان دي چې هغه وایي چې پښتانه پر بیلو هیوادونو سره ویشل شوي دي، دولت نه لري، د پښتو ژبې لپاره کار نه کیږي. د مثال په توګه په پاکستان کې موږ تاسو په میلیونونو پښتانه لرو چې هغه په ښوونځي کې هغو ته د پښتو تدریس نه کیږي. که دغسې کلتوري ورځې، دغسې د پښتو ژبې ورځ ولمانځل شي، هغوی ته ورپه یادیږي، هغوی ته د احساس ورکول کیږي، دغه د پښتو سره د تړاو د هغوی احساس چې دی هغه تقویه کیږي، دغه هغه پلویان دا خبره کوي. او زما په شخصي نظر ګټور کار دی.
آیا تاسو په ټولنیزو رسنیو کې خو وینئ چې د هغو کسانو چې د ورځې ته اهمیت ورکوي یو په یو نه شکل یادوي د غوښمر په زیاتېدو دی او کنه برعکس خبره روانه ده، د خلکو لپاره د موضوع تکرار شو او نور د پخوا په شان نه لمنځي؟
تر کومه ځای چې ما کتلې دي د هغو کسانو شمیر چې دغه ورځې په حق له خبر وي چې په دغه تاریخ باندې دغه ورځ لمانځل کیږي، دوغ شمیر زیات شوی دی چې پکې کې دلچسپي اخلي، پکې کې لیوالتیا لري، دوغ شمیر هم زیات شوی دی. البته دا د دې سره هم کېدلی شي تړلې خبر وي چې په تیرو کلونو کې په مجموع کې د افغانانو د پښتنو شمیر زیات شوی دی. په سوشل میډیا کې زیاتره کسانو سوشل میډیا ته لار موندلې ده. په دې ترڅ کې کومه ګټور کار یو دادی چې دغه ځواناس موږ تاسو چې دي هغوی د پښتو لپاره لیکنې کوونکو، شعرونه لیکونکو او په مجموع کې د کار کوونکو بیوګرافیانې، د هغوی تعارف او د هغوی په حق له معلومات هم خپریږي چې موږ تاسو په سوشل میډیا کې وینو. او دا چې څومره زیاتو کسانو کتلې وي او څومره زیاتو کسانو ورته تبصرې لیکلې وي، دغه یې شریک کړې وي، هغه پر دې دلالت کوي چې دغه لیوالتیا زیاته سوې ده او زیات ځوانان او پیغلې هم په دغه موضوع کې دلچسپي لري.
یو شمېر خلک خصوصا هغه کسان چې د پښتو نړیواله ورځ ډېر لمانځي یا ډېره توجه ورته لري، هغوی وایي چې د دې ورځې د لمانځلو له برکته د هغو کسانو شمېر زیات شوی دی چې پخوا به په نورو ژبو باندې په ټولنیزو رسنیو کې لیکنې کولې، تبصرې به کړلې، اوس پښتو ته مخه کړې ده. دا خبره څومره سمه ده؟
زیات داسې پوستونه موږ تاسو وینو چې په هغه کې د سوشل میډیا کاروونکي دې ته هڅول کیږي چې په خپله مورنۍ ژبه باندې پوستونه وکړي، او ځکه چې دغه کمیونټي چې ده یا دغه ټولنه چې ده چې دغه سوشل میډیا کاروي د پښتنو هغه غټه سوې ده، نو هغه څوک چې یو پیغام لري د یو چا پورې خپل نظر لیږدول غواړي که هغوی په پښتو باندې لیکنه وکړي نو بیا دغه کتونکي زیات شوي دي. نو دا په خپل ځان کې هم یو هڅونه ده، او دا چې اوس په رښتیا هم دغه د وجې څخه دغه شمیر زیات شوی دی کنه دا څوک اټکل کولای شي، خو په دقیقه توګه فکر کوم به څوک ونه کړلای شي چې وایي چې رښتیا داسې دا کنه ده.
د احمد ولی اسکزی خبرې مو اوریدي. لنو موري سره زموږ همکار اسمت ساروان مرکه کړی و. تاسو مشال رډوی مجلې ته وګی چې زه نجیب عامر د تا وړاندې کوم. د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 دغه پیدایښ و.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. مشال ریڈیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبر کوم فلم ستار
زدا پختو فلم ستار شاهد خبر کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
دا چا درلا مګلې زروا رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق
مراټو کی خلاف جانے والا احمد شاہ تالی
دا ہر سا پا مشال راڈیوی مجلہ کے اوست یو تللی ادیب طاہر افریدی یاد مانسو دا آدم خیلو دری دا بوڑی کلی اوسیدون کی دی نام تو ادیب خپل ټول عمر په کراچی کې تیر کړه وو او حمل ته وفات هم شو. هغه د افسانو، راپورتاژونو او ناولونو ګڼ کتابونه لیکلي او د جرس په نوم خالص ادبی مجلې تر کلونو کلونو پورې خپل مالی لګښت له کراچی نه خبروله، خو اوس هغه د ابدی بلتون کال ووت. ما دا غوی لیو نگ دی ملګری ادیب او شاعر مخام خټک سره خبرې وکړې.
چا په سار خو زما تر خیال شته هغه چپ شي ځکه چې په کم په کابل کې په کندهار یونیورسيټي کې چې په باندې کم پروګرام شو دا غي چې کوم مقالي وي کوم ځو شو لا هغه چاپ دی
ها
او بل دادی چې پروګرامونه دلته نن 4 بجې چې کم دې زمو د جرسې د ادبی جرګې پروګرام د پاره باندې دا په یاد کې او دغه شانت نور ځینو کې په باندې بچهان مرکز کې په باندې پروګرام شو دا نور ځینو کې په باندې پروګرامونه شوي دي تیار سه باندې او دا غي دا څه نور څه اثر ونه چاغي شي چې دا به بیا نه پسته چاپ شي چې کوم نو هغه په خري بیماری وخت کې چې کوم ده نو پښتو اکیډمي بیا دا هغه چې څومره لیکلو نو هغه چې کوم دی هغه چاپ کړی دی دا هغه په تیر سه ور لیکل نو هغه چې مختلف په اړه موضوع چې هغه لیکل کړی نو ادبی پانه په نوم باندې هغه چاپ کړی دی بیا
معلومات نه لري په لومړي ځل باوري د دوی څومره کتابونه
او دا ټول چې کوم ورسره یوزې کونو دا تقریبا تر شلو پورې کتابونه راغی جوړی چې هغه دی چاپ کړی دي دا ټول کتابونه چې پخې کې سمورا تبشی وی دی او صدا غی تخلیقی کتابونه دی لکه مرتب مطلب دا دی چې ګوته قلم ته پژړا شو خطونه د امزا سره
داسې
چې دا مرتب شی کی دا مرتب شی کتاب نو دا غی دی هغه نه لږه جرس جاری غزل نمبر چاپ شو بیا نظم نمبر عنایت اللہ کاسی سے دوبارہ چاپ کرے ہوتا ہے نظم نمبر
صحیح
مدہ چیزوں نے چکم دی دے با جوندے ساتھی ہو جوندے بلی انشاءاللہ
صحیح او مخام خٹک سے
دوی چې دا جرس مجله تر تاسو یاد کړ چې لسو کلونو نه زیات هو چلوله
او
دولسو کلونو پورې، خو بیا په داسې وخت کې جرس بند هم شو چې لکه په خپل د مشهورتیا په لحاظ د معیار په لحاظ په پیک باندې وا په سوکه باندې وا د غره، د دې سو جواب د پیسو مسله وا که طاهر سے نور عمر لحاظ نه ستړی شوی بیا مجله د په ژوندون هم ډیر کلونه نه چاپ شوی؟
مایوسی
په کوم حوالہ؟
مایوسی په دې حوالہ چې زه په خپل ته اوس هغه چې څنګه وفات شو وفات په کال باندې هغه ته صدارتی وار چې کوم دغه اناؤنس کیږي، حالانکه موږ ډېر بې امید چې دغه حقدار، حالانکه دا د هغه په ژوند حقدار یو
بالکل
گوچ هغه ته په ژوند باندې هغه چې کوم ولسمشر چې کوم دی اشرف غنی وته ایوارډ ورکړی، بیا زه خپل دلته لاړم سره زرین انزور صاحب راغلی او د هغې چې کوم نمائنده دی ازمون صاحب راغلی هغه ایوارډ وته ورکړ راغلی، زما په ځای د هغې عیني شاهد یم سترګو لیدلی زه ورسره وم
صحیح
په ژوند کې خو دلته چې کوم هغې توقع وه چې دا په ژوند کې او هغې به دا توقع لرله او د نظم نمبر نه پسته هغې دا توقع لرله او شاید چې دا هغې چیز نه پسته هغې بیا شاید زړه ماتې شوی و موجود نو او ډیر خم لکه هغه چې ورسره به کله شو نو به جرس لا ډیر مخکې تلو
صحیح
نو زما ځم زما خپل خدا زما راي ده زما سوچ ته چې دې شي زه غلطه ما خو زما سوچ دا دي چې که زه ورسره ډیر نږدې پاتم نو ما دا د اندازه داسې لګره چې شاید د دې وجه نه هغه دا مې سوچ نه دی وجه نه
دی او د طاهر صاحب خو ځنې کتابونه په اردو کې ژباړل شو کده نه خپل نه په اردو کې لیکلی وو
منگل سے خوبصورت ہے دادی خپل اردو کی لکھنا خو دادی سے ناولونو دادو افسانے تین موضوع دا ټول د پختو پلاټ او چوکاټ دا ټول د پختو
صحیح
وو په اردو کې
صحیح
نو دا مو ګورو چې هغه چې کم زمون ماحول او هغه اردو ته هغه اړول نو زما اردو خو نور ماحول او ټول څه چې کوم هغه دا پختو
صحیح مخام خټک سیب تاسو په کراچۍ کې یو د طاهر سیب سره ډېر نږدې پاتې شوی یاستې له دوستانو څخه یې درته وایي چې داغه لمرګ نه پس چې په پښتو ادب کې کومه خلا پیدا شوی و هغه به سوګ ډک کړی شي کنه
یار زه وایم چې بالکل هم ګوره خلا یا کومه تشه چې وي هغه ډکیږي خامخا هغه د زخم په مثالی بیا ورور 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 هغه زه ته راشه ډکه شي کو سوال دا دی چې آیا هغه به ماغه شان ته ډکه شي
صحیح
دا سوال الله هغه شان ځکه خو به شي شو خو به زونه شو خو ګوره کل وقتی افسانه نگار کل وقتی رپورتاج نگار کل وقتی سفرنامه نگار دا مونږ ته بکار دی هغه دا درې واره سيزونه کل وقتی کول هغه افسانه نگار او کل وقتی مونږ سره دلته کل وقتی افسانه نگاران چې کوم دي شته زموږ سره خو دې ټیم چې دی کل وقتی افسانه نگاران او کې یو نوم چې کوم دی هغه مونږ په جار غستلې شو هغه فاروق سرور دی چې هغه د افسانې کل وقتی لیکوال دی داسې نور نمونه شته هغه لیکي افسانې لیکي او خدا دې چې یو کتاب دو کتاب یا هغه بیا دا دې چې آیا طاهر صاحب چې په کوم انداز باندې ولیکل چې هغه کله د بیانیا افسانی وختو نو هغه هغه بیانیا افسانه هغه ځای ته ورسوله چې بیا کله د علامتی افسانی وختو هغه په علامتی افسانه یعنی د نورو ژبو سره د پښتو افسانه هغه شان ته سر په سر کړه بیا چې کله د تجریدي افسانی وختو نو هغه بیا تجریدي په هغه تجریدي افسانه هم هغه نورو سره سر په سر کړه اوس مسله دا ده چا یې داسې بوي چې هغه اوس فرض کړه بیا د تجریدي افسانې نه پسته بیا چې کوم د اوس بیانیا ته خلق را واپس شوی دی آیا دا د بیانی چې کم نور ژبو کې په کم معیار لیکل شي آیا مونږ بل لیکوال چې کم دی هغه معیار اوساتی کنه دا سوال به خامخا وي نشه خو بډک شي خو آیا په هغه انداز بډک شي دا سوال به باقی وي
دو مخام خټک چې له کراچۍ نه د مشال رادیو سره خبرې کولې اوس کوټي ته ورزو هلته لیکوال او شاعر صادق جړک سره خبرې کوم هغه لیوی اوګدې ناروغي بیرته را پسیدلې او وایي چې غواړي په نګدی راتلونکي کې د بیلا بیلو ادیبانو لسګونو کتابونو ته د چاپ لار برابر کړي
ډیر مننه نجيب اورورا ژوندۍ اوسې زما ژغ کڅو کوري هغه ته هم سلامونه اونې کېلې
افغانان زهیر شو را سره وی جړل دعا وی را ته وکړي
نو اوس چې زه دې شیانو ته ګورم او که د څېړنې په برخه کې د تحقیق په برخه کې یا د تخلیق په برخه کې یا د نثر په برخه کې د هنري نثر نو خدای شته چې زه دغه دوره پر ما په ژوند څه کم 50 کلن یم په دې 50 کلنۍ کې پر ما کله هم نه راغلي لکه دغه روزي له 15 سمې چې ده
صحیح او جړک سیب تاسو خو چې نا جوړه نه وې نو مجلې به مو چاپ کولې او سیمینارونه مو کول او کتابونه مو چاپول او هغه کتابونه چې نه پیدا کېدل به مو راوځي کړل لکه د نور محمد ترکی کلیات او دغه شان کتابونه یا د کاکړیو غاړو باندې چې کوم تحقیق خو اوس چې نا جوړه وي او بیا بیرته خښوي هوډ مو هغه مره قوي دی اوس هم په هغه لارو باندې سفر کوي غواړي چې هغه سي کارونه چې تاسو پریخي اوس بیا هغه شان تر سره کوي
ډیر مننه د ډیر شوبستانه وکړه مړ په 2002 کې تا ته معلومه ده چې پښتو ادبي غورزنګ بنسټ کې شو
bale
اوس 2022 شل کالې پر دی
اها
نو لستر لژ بیا یو غټه دا وسو چې د دې تنظیم د لاري پښتو نړیواله مرکه په 2006 کې رامنځته شو
ها
نو ان شاء الله تعالی که خدای کول مړ د شلو ډیر شو کتابونه په شاوخوا کې
اها
دا چې کتابونه چاپ کوو چې هغه به د پښتو ژبي ادب تاریخ فولکلور او تحقیق په برخه کې ډیر لوی کومکی چې د پښتو ادبي غورځنګ او پښتو نړیوالې مرکې لخوا وسی لاس پنځلس کتابه کمپوز دی واته نورم تر کمپوز لاندې دی یو ډیر غټ کتاب چې په لومړي ځل په کندهار کې علامه عبد الله حبیبي
او
خوشحال خان خټ کلیه د خوشحال مرغلری په نوم چاپوي هغه هم تر کمپوز لاندې دی تر چېډونو لاندې دی غواړو چې دا په ماغه دغه کې څومره ارزښت درلودي چې په لومړي ځل په کندهار کې کم دیوانو نو کلیات چاپ شوی دی مجه د خوشحال خان خټک څخه اپیلو
صحیح او د دې دومره تحقیقي کارونو منډو ترډو منس کې هغه شاعر صادق جړق خو ستړی شوی نه د شیر لیکي کنه
نه نه شیر جن لیکو بیا غمرو شیر خامخال
زمون کار خو زیاتره شیر سره دی نو مونږ به غواړو چې تاسو نه سوپر چې داسې شیرونه وورو چې تازه مو لیکلی نو سره تاور وای اوس
تازه خو مینن سار چې کوم نظم لیکل دی خو ډیر وګت
صحیح
هغه خو ډیر وخت هغه غنه شم درته ویلای
ها ها
او دا یو یو لړۍ ما په دې روز اختر نور سره شروع کا
صحیح
مژ کاکړان دی انجلی ته چوری وایو
ها
بیا دا خپل یو فلسفه لري خپل یو دغه لري چې هغه بیا په نصری ډول خلق ولولي
ها
نو زه د چوری سره خبرې کوم بیا دا د چوری چوری ژغ دی بیا به چوری ژغ را دی چوری بیا لکه کنه نو ما درې ژغونه لیکلې دي زه تاسو ته وایم چې تاسو کوم یو خوش سی هغه اورېدونکو ته واوروي
چې
چوری ژغ لومړی
نو اور وی مہربانی
وای نازک زما د زړګي توان دی نازک زما د زړګي توان دی دای جانان دی دای جانان دی دای پېکای دی دای زړای دی دای تند دای دی دای زړګای دی دای زما کوشلې وربل دی دای زما د ټکری ګل دی دای پاوال دی دای یوال دی دای بډای دی دای غونډای دی دای زما د زړه مرجان دی مرجان چچ سم ګلان دی د سلمی بیبی پیزوان دی پر پښتو ډیر مهربان دی زمر چوری چې بویل زمر چوری چې بویل پښتنو نازک ایمان دی دی دروغ چې وی ورور ګران دی دا ورستۍ کاکړی غاړه ده چې ما په دې غټ مستلې ده پښتنو نازک ایمان دی دروغ چې وی ورور ګران دی
هو دا خو نو یو نوې تجربه مونږ تخکاری او ډیر خوند کوي سړک سره
ډیر مننه پدې کې چې ما د سلمی بیبی داس ما د ډاکټرې لار خو دا و
ډاکټر سلمہ شاین
په ورته وینا جوړیو ډاکټر سلمہ شاین دې په خپل وینا کې ویلو چې سړک زما د پوزې پیزوان دی یعنی زور باندې خپای ما دا می خپل استاد په تر وړي د خوي د ژوندۍ راته لري دا مې هم په دې چوري غاټ
صحیح دا
مور زما د ګران سترګې نری خړ جاوړې د پرې دا یو ګوت کې سرغمی سپنکای غاش او سری وری زې ډیر ارمان لرم اور لړونې ځان لړم ځان به ورس و زوم له خوشی څخه نن مرم
ډیر
د خوب آل زدر کوم و ممړله پردیسی خو خو ما نازک په خوب لدی توبه د خوب له خوشالی
وا 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 اخره کې بیا ککړې غړې ترغلې کنه
ما نازک په خوب لدی توبه د خوب له خوشالی
ها ها صحیح
او دریم د چوری دریم ځغ دی دا بیا پر ککړې غړې ختمیږي
ها ها وایو مهرباني
استاسو په کور کې بمشپوي ستا په کور کې بمشپوي دا ببل رنگ خوګوي ستا بزل پزما بغوتی دا بزما مست نه شوي ستا د سترګو کس سردي خونه خو لاند زما لیمی لیموي زموږ ټاک به بس برای وی کوم سر غوڅ پتې شوي تب دا فلسفه ستای تب دا فلسفه ستای تب دا کاکړی وای یه بمست تب وای را نزدې صدر کجی را نزدې صدر کجی لمړو هم ژوندې جوړه جی
ها 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 ډیر ښه ډیر ښه بیا خیره کې ککړې غړې ترخ لې خوند وکړو او ډیر ښه نوې تجربه ده خلګي
دا په دې طرز کې ما دا ټپی چې دی لنډي اغم ما ځای کړی دی یو شی درته وایم چې د ټپی حق پر ځای کم زکه ټپه ز لمړی بولم تر کا کړی یو کنه
صحیح اغه به مرته وای ک جړک صاحب خدای ته وای چې دا ټوله خبره د انجلی له طرف شواله کم څه جواب ورکې کنه پم دی انداز کی
اغه به بیا په بل پړاو کې راځي
خالی کله مو دی
نو وسر سره نشته
سما دا خو وسر ته چی شو راوي
بس دا ورستوي دغه درته وایم چې شهید باز محمد کاکړ ته چې پراتم اگست 2014 کې په کوټه کې د زمر وکیلان شهیدان شو د د په ځای کې یو د کتاب مخکتنه واغ ته زتلم پر لارې مې د یو ورکوټي نظم ولیکي چې پر ټپه ختمیږي وای دا د کند د غرونو باز دی پر وچته پرواز دی په نرخونو پویدلو د نرخونو یا هوا په نرخونو پویدلو د نرخونو یا غاز دی دا زموږ د کاله چلې او د خپل کاله شاغلې چلې مړه کړل مش پویږو د غزمږه کامی راز دی کامی فکر چې ژوندۍ وي زموږ کاروان به ګړندۍ وي روندۍ وي ګړندۍ وي با بیړۍ به بیا ختمیږي اشغیلوه به هم رکیږي په دې راز یاران پویږي د قانون پوهان پویږي دا ټپه ورته ډالۍ ده دا وزمه ورته ډالۍ ده دا درنه ورته ډالۍ ده د تور توپکو استاکارا د تور توپکو استاکارا د شو ځوانان خون بستا په غاړه وینه
واه جړک صاحب غمگین شعر خو ډیر خم ولیکلو
ډیر مننه نجیب صاحب
نو بس ته د ژوندې او نظمونو کې خوده نوې تجربه کړي تازه تازه د کوم غزل خوم لیکل نه د شغم راتوره
ستاره ستاره غزل خو ډیر دی
او یو
سار خو مشپج لیکلی وی
یو راته وره پروگرام کې به د یو غزل ته ځای ورکو جړک سره
بس دایو به درته وایم ممکن ستاره ډیره خوخه شي زکه چې تا په پیښور کې وخت ډیر کړی کنه
bale
او د پیښور غبین به د خامخا وړلی کنه د تارو جبی یو یو کنه
بالکل او نو پیښور په خپل غبین
غزل د پلند بار کې دا پلند بار کې یو غزل دی وای زدی جار شمه تر جبا
زدی جار شمه تر جبا ته غزل لیکه جالبا
واه
لیونی زلی ونیم ستا پر لبا ستا پر لبا
ډیر
سترګی مته ورو دواړی دغه خوند کوي زما ربا حسن نمونه وسندار تشنه لبا او استاد خلی لاړه دوا ده
واه
استاد خلی لاړه دوا ده لژ را وڅ څو جبا استاد خلی لاړه دوا ده لژ را وڅ څو جبا او په ویلو بده موړ کړم په ویلو بده موړ کړم د ژړک مینا جبا زد جار شمتر جبا ته غزل لیکه جالبا
واه ژړک سیب ډیر خوند یو کو مننه بدرنو کو چې مونږ له مو وخت راکو خدای پاک مو صحت خلر چې همدا سی ښه شیرونه لیکي او خسته مې فن جوړوي
زه په دې ورستۍ ورستۍ کې باید چې دا ژغ دا ټولي کتابچه د ملګری سالم جوګیزی راته نیولې وي د ډیر مننه کوم او ستاسو مننه کوم چې لمر سر په دې پروګرام کې مل شوست